رادیو آشنا،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، زه نوشابه آشنا. په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي افغان قواوو د معلولینو او شهیدانو د چارو معینیت ودانۍ نه 3500 نه زیات کسان ژوندي ژغورلي دي چې خپلو کورونو ته رسېدلي دي. ښاغلی دانش په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې برید کې د 28 کسان ملکی کسانو د مرګ راپور ورکړ شوی دي چې یوه ښځه او یو پولیس هم پکې شامل دي. دانش ویل دي چې د 10 څخه زیات کسان زخمیان دي چې درې پولیسان هم پکې دي. په کابل کې پولیس وایي چې د درې ځانمرګي برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستان د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی قریشي دا خبرې پرون په کابل کې کړې دي. د افغانستان د بارونو چار وزارت ویان سیغبت الله احمدي وایي ښاغلی قریشي په دې لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد به د سولې خبرو ته د طالبانو په بیا حاضرولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې کابل ته د پاکستان د بارونو چارو د وزیر دوهم سفر دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زمکو غصب ویلي چې د زمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د افغانستان په 5م ملي شاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاضبین چې هر څوک وي او په هر موقف کې وي محکمه بسي.
په څه زور باندې راغلي دي د کانال زمکه یا تپیل خپل کې یا بلبل شل کاله مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازيږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندي خانه کې تیره وي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل چې له دولتي ځمکو څخه باید د شاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړی دی. محکمې دا حکم پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موجودیت کې اعلان کړ او د قاضي د اعلان سره سم پولیسو ښاغلی شریف ونیو. د محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف پر ضد کراس شواهد شته او هغه په دې نه دي توانېدلی چې دا وشي چې پیسې یې له کومه کړي دي. ښاغلی شریف دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا هر څه د پاکستان د پوځ لخوا ورته مخته کړي دي. د محکمې د پریکړې وروسته د نواز شریف د ګونغړو احتجاج پیل کړ او د پوځ او د محکمې د پریکړې پر ضد شعارونه ورکړل. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړي په لندن کې د اسري اپارټمنټونو د پیرولو په خاطر هم پلس کلونو محکوم شوی و، خو هغه د دغه حکم په اړه د استناف غوښتنه کړې وه او په سپتمبر کې بیا په ضمانت خوشې شو. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک کړی دی. د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویل دي چې دغه امر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې لاسلیک شوی دی. د دفاع وزیر جیمز میتس د ښاغلي ټرمپ همدې پریکړې د اعتراض په خاطر د خپلې دنده پریښودلو اعلان هم کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي تر اوسه له دې هیواده د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. امریکایي جنرال سکاټ میلر په دې ټینګار وکړ چې که د ځواکونو د وتلو امر ترلاسه کړي هم دوی به بیا هم کولای شي چې په دې هیواد کې په موجوده نړیوال ځواکونو خپل ماموریت پرمخ یوسي. په انډونیزیا کې چارواکي وایي چې د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي او 1400 نه زیات ژوبل دي. د انډونیزیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 123 نور کسان تر اوسه لا ورک دي. ترکیه وایي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي جرنالیست جمال خاشقجي د قتل د قضیې په هکله ملګري ملتونو تحقیقات وکړي. د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوش اوتغلو ویلي دي چې د هغوی تحقیقات هم ادامه لري او د ملګرو ملتونو د نورو غړو هیوادونو سره هم کار کوي. ښاغلی اوتلو نور جزئیات ورنکړي چې دا نور هیوادونه کم دي. د ترکیه د بارانو چارو وزیر د سعودي عربستان هم وغوښتل چې د ټول نړۍ سره د تحقیقاتو لپاره معلومات شریک کړي. د امریکا د اسامو بازار د دوشنبه په ورځ ډیر زیات لاندې لیدل دي چې د S&P د اسامو کچه 2% او داو تقریبا 3% لاندې شوی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فدرالي مرکزی بانک په د اسامو پر اولیدلو او نور اقتصادي ستونزو تورن کړی دی. ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا اقتصادي ستونزو وجه د سود د کچې لوړول دی. هغه د مرکزی بانک رئیس جیرومی پاول په دې تورن کړ چې په بازار نه پوهیږي او د سود کچې پورته کړي چې اقتصاد ته تاوان ورسوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د رخصتیو په وختونو کې د اسپانیې په بارسلونا ښار کې د بردونو خبرداری ورکړی دی. د دې ورسته پولیسو د بارسلونا ښار په مختلفو برخو کې خپل موجودیت زیات کړی دی. سیمویزو پولیسو د بارسلونا د لارس ممبس په سیمه کې په خاصه دولتي ترانسپورټ او بسونو کې امنیت ټینګ کړی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا هم د روان خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته تللی و او په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره کتلی دي. په دغه سفر کې افغان حکومت له پاکستانه غوښتي چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته اړ کړي. رحیم ګل سانوان په دې اړه رپورټ لري.
کابل ته په لسو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه سفرونه. پر سفر کې د افغان لوري هم دا غوښتنه چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کینول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پارک له ولسمشر غنی سره وکتل. په کتنه کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو پر اتلونکو اقداماتو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري ټینګار کړی چې پاکستان د طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړي. دا وزارت تمه لري چې پاکستان عملی ګامونه واخلي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان دارد،
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو تاړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوری د مذاکراتو خبرې به راتلونکي میلادي کال کې د جنوري په میاشت کې لسره پیل شي. سیاسي څېړونکو بیا وایي پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او طالبانی د ابوظبي په ناسته کې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر کړی او دا چاره د افغان حکومت د خبرګون لامل شوی. سیړونکو نجیب الله آزاد وای افغان حکومت امنیتی سکتور دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته دوه داس کسان هم راوستل چې د پاکستان ضد روحیه لري.
که چیرې موږ د ابو دابي کانفرنس ته ولاړ شو چې پاکستان هلته مرسته ونه کړه، هغه ډول چې توقع کېدله چې دوی باید مرسته کړې وای او طالبانو د افغان هیات سره مخامخ خبرې کړې وای، نو دا به بیا د افغانستان د حکومت تیروتنه وي چې ټول رسۍ پاکستان ته ورله کړې، ټول باور پاکستان کړی.
سیاسي څېړونکی عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې شاه محمود قریشي سیمې ته په سفر وته دی.
قریشي دغه سفر یو منطقوي سفر ده، تنه افغانستان ته نه راځي، د ایران ته ځي، چین ته ځي، روسیې ته ځي، او دا چې تر کومه حده ارتباط لري دغه نوغو مقرریو ته په دې کې زه ډېر مطمئن نه یم.
شاه محمود قریشي د ډسمبر په 15مه کابل ته راغلی و او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې هم وویل چې پاکستان د افغانستان سولې په پروسه کې خپله ونډه ادا کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې په عمل کې غواړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې کده زمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې محاکمه ته بکش کیږي او په شل کال بند به محکومیږي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریاله لیمی نیازی پر رپورت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د زمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 15 ملي خاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې وویل
په څه زور باندې راغلي دي د کانال زمکیخ، یا تپیل خپلکی یا بلو بل شل کال مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندی خانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل شي. دی په داسې حال کې د ځمکو غاصبینو ته ګوت څنډنه کوي چې د افغانستان د ځمکو د سروې ادارې تیره میاشت ویلي وو چې د افغانستان په دیرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه دولتي ځمکه د بېلابېلو کسانو لخوا غصب شوې ده. په همدې حال کې د ښار او کور جوړونې او د ځمکو وزارت وایي چې دوی په روان کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت کړې ده. د همدې وزارت سرپرست وزیر جواد پیکار وویل چې د جمهور رئیس غنی په غوښتنه سږ کال په پام کې و چې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت شي، خو دوی وکولی شول دغه شمېر 2.5 میلیونه ته لوړ کړي.
شاخص کې جرمه په شما برای این برنامه تعیین کرده بودید 2 میلیون جریب زمین دولتي.
تاسو جمهور رئیس چې کوم شاخص د ځمکو د سروې لپاره ټاکلی و 2 میلیون جریبه وه، خو موږ وکولی شول 2.5 میلیونه ځمکه سروې کړو. او ډونر هیواد ډنمارک هم لیواله دی چې په دوهم پړاو کې هم له دغه پروګرام څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ښار کور جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې په 28 ولایتونو کې د ځمکو سروې ترسره کړې ده، او په پام کې ده چې په 2019 کال کې دغه سروې په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 100.15. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې له پایل نه 3 ورځې تیریږي، خو تر اوسه یو احتمالي کاندید هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له انتخاباتو نه د څار بنسټونو مسؤلین وایي تر اوسه په لویه سطحه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه اجماع نه ده رامنځته شوې، او له همدې امله څوک د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورٹ کې اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس کاندیدان یوازې 9 ورځې نور وخت لري تر څو د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د مرغومي یا جدي میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې دوام کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 3 ورځو په تیریدو سره تر اوسه یو کاندید هم په رسمي ډول په دغه کمیسون کې نوملیکنه نه ده کړې. د انتخاباتو کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې موده کې شاوخوا 30 کسانو له دغه کمیسون څخه د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي.
په دغه 9 ورځ کې به دوی خپل اسناد د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دوی سپاري او رسمن به دوی ځان نوماندوي، او له هغې وروسته به د دوی ټول اسناد څېړل کېږي. د دوی دویم طبیعت پوښتنه کېږي، همدا ډول قانوني سن په اړه باندې او نور هر کوم شرایط چې قانون وضع کړي دي هغه به ټول په دوی باندې تطبیقیږي. که چانه یې پوره کړي هغه به د نوماندانو لیست لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دوګونې تابعیت نه لرل، لږ تر لږه د 30 کلنو عمر پوره کول، د 30 تذکرو راټولول او د کومې جرمي مخینې نه لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو مهم شرطونه دي. اوس پوښتنه دا ده چې د 3 ورځو په تیریدو سره ولې تر اوسه هیچا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په رسمي ډول ځان کاندید کړی نه دی. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو مسؤلین وایي چې د نړیوالې ټولنې، افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو کمیسون ترمنځ د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د اجماع نشتوالی د سولې روان مذاکرات او په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د کمیسون کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې احتمالي کاندیدان د نوملیکنې په پروسه کې ګډون ونه کړي. له دغو څارونکو څخه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
اجماع او اتفاق نظر له بعده مرده په دوی تحت باندې نه دامن شوی. کمیسون په یو منځوي شکل کې دا پروسه مخته بیایي چې فکر کوم چې دا به له ناکامۍ سره مخامخ شي، او د کاندیدانو په اړه ستونزمنه ده چې دوی لاړ شي 1 لک تذکرې او سټیکر بیل دی چې هغه روښانه شي چې د کوم جعلي دي، کوم اصلي دي. بیا هم هغه راورکي کمیسون ته نو موږ ستونزې په بیلابیلو مرحلو کې وینو، او که دا حل نه شي دا پروسه څلور ستاسو چې
ښاغلی رشید زیاته کړه د انتخاباتو کمیسون تر اوسه د تیرو پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج هم نه دي اعلان کړي، او په داسې یو حالت کې چې یوه پروسه نیمګړې وي د بلې پروسې پیرول مثبته نتیجه نه ورکوي. که څه هم تر اوسه کوم کاندید په رسمي ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له کمیسون سره خپل انتخاباتي ټکټ نه دی ثبت کړی، خو د ولسمشر غني په ګډون یو شمېر مخورو سیاسي سیرو د مخه په دغو انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالوی ویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغې یا دلوی میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانیږي او دغه مهال ویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومي له اتویشتمې څخه پیل او د 1998 کال د وري یا حمل پر اتویشتمه پای ته رسیږي. له هغې وروسته د وري پر یو دیرشمه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غویي یا سور پر یوویشتمه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر پنځویشتمه وروستي نتایج اعلانیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په پاکستان کې د اداري فساد ضد محکمې د هغه ملک پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغو جایدادونو له کابله په 2 کالو قید محکوم کړی دی چې دا نه ده معلومه چې هغه دا له کومه کړي دي. له اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل دا رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان دغه پخوانی 68 کلن صدر اعظم نواز شریف په محکمې کې حاضر وو او هغه وخت زنداني شو چې قاضي د اداري فساد په 2 قضیو کې د هغه په ضد خپله فیصله واوروله. د محکمې په دغه حکم کې دې ته اشاره شوې چې ښاغلی نواز شریف په دې کې بریالی نه شو چې په سعودي عربستان کې د فولادو د فابریکې د تاسیس عایداتي منبع څرګنده کړي، مګر محکمې هغه په 2 قضیې کې په دې خاطر بری الزمه کړ چې د هغې په باب کافي شواهد نه وو. په دې برسیره هغه 25 میلیونه ډالره جریمه شوی هم دی او هم د 10 کلونو دپاره د سیاسي فعالیتونو نه محروم شوی دی. ښاغلي نواز شریف پرون د دوشنبې په ورځ محکمې ته د حاضر دل نه مخکې یو ځل بیا ویلی دی چې د کوم غلط کار نه دی کړی او همیشه د خپل ملک خدمت په ډیر صداقت کړی دی. په اسلام آباد کې د محکمې نه بهر د ښاغلي نواز شریف د ګوند یو شمیر غړي او فعالین راغونډ شوي وو او د حکم نه وروسته د پولیسو سره سنختي هم کړي دي. د هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د محکمې دغه فیصله غندلې او ویلی دی چې لوړې محکمې ته به په دې باب خپل عرض مخکې کړي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه مقام او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې نه بهر خبر اعلان ته ویلی دی چې پاکستان خلکو ته د محکمې دغه فیصله د منلو نه ده، ځکه چې هغه ته دغه سزا د غلطو الزامونو او قضیو له کبله ورکړل شوې ده. د 2010 کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ښاغلی نواز شریف هغه وخت د قدرت نه لرې کړ چې هغه د درېمې دورې دپاره د صدارت د مقام چارې سنبالولې. ښاغلی نواز شریف د جولای په میاشت کې په 11 کاله بند په لندن کې د عصري اپارټمانونو د ملکیت له کبله محکوم شوی و، مګر هغه بیا وروستو د سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشې شو. په دغه قضیه کې د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز او د هغه زوم محمد صفدر هم محکوم شوي وو، مګر هغوی هم بیا وروستو په ضمانت خوشي شوي دي. په خارج کې د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د جایدادونو په باب خبر په اصطلاح د پاناما په اسنادو کې په 2015 کال کې د دې عنوان لاندې څرګند شو چې څنګه د نړۍ صورتمند خلک خپله سرمایه پټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
سپینې ماڼۍ پروجیکشن د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفاع وزیر جیم ماتس به د جنوري په لومړۍ نیټه خپله دنده پرېږدي. د مطلب نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د دفاع وزیر جیم ماتس په لری کېدو اندېښمن دي، وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ وویل ماتس به په فبروري میاشت کې تقاعد وکړي. دې خبر په امریکا او بهر کې لزان سره غبرګونونه درلودل. په مشخصه توګه په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي سناتور پټ ټومی او دیموکرات سناتور دیک ډوربن پوښتلي چې آیا د جیم ماتس ځایناستې به وکولی شي چې د هغه دن ترسره کړي که نه. جیم ماتس د دسمبر په 6 نیټه وویل چې ولسمشر ټرمپ سره پر بهرنۍ پالیسۍ د نظر بیلوالي او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسلې له کابله دنده پرېږدي. یو شمیر چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستان هم د یو شمیر امریکایي ځواکونو پر ایستلو فکر کوي. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کوم امر یې ترلاسه کړی نه دی. خاغلی میلر زیاته کړی چې هیڅ شی بدلون موندلی نه دی، نن هماغه شان یو چې پرون وو.
که مونږ ته د سرتیرو د وتلو دستور راکړل شي مهمه ده چې باید پوه شو مونږ به له افغان امنیتي ځواکونو سره اوسو. که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کم شمیر هم پاتې شي په ښه وضعیت کې به اوسو.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې پر مسلې په داسې وخت کې یو ځل بیا خبرې پیل شوې چې امریکا په پام کې لري له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي. ښاغلی کرزي وایي د سولې خبرې هغه وخت بریالی کیدی شي چې افغانان پکې داخل شي.
Just recently the United States has launched a
په وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې په حق له نوې ابتکار وکړ او مونږ هیله لرو چې بریالی شي. خو په ورته وخت کې دا ابتکار هغه وخت بریالی کیدی شي چې افغانان پکې داخل شي او مسؤلیت یې افغانان په لاس کې ولري. او گاونډي هیوادونه لکه چین چې زموږ گاونډی دی، روسیا او داسې نور، او افغانستان په آزاده توګه عمل وکړي.
د پینټاګان یو ارزونه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو کیدای شي سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي له ننګونې سره مخ شي. د افغانستان د جګړې په کلنۍ ارزونه کې یو شمیر څیړونکي وایي پر طالبانو هر راز فشار کولی شي د سولې په خبرو کې ګټه ور تمام شي. دا تحلیلګران وایي چې د سویلي آسیا لپاره په اعلان شوې ستراتیژۍ کې پر طالبانو د پام وړ فشار راوړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ښار کې په نشه یي توکو روږدو کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او حکومت باید په مخنیوي کې عملي ګامونه واخلي. کندهار ښاریان زیاتوي چې د معتدینو د شمیر له زیاتوالي سره د غلا او پیښې هم زیاتې شوي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیزالله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
په کندهار کې په نشه داخته کسانو شمیر تر 300 زره زیات شول کیږي، خو رسمي مقامات وایي چې دی ولایت تازه له یخو سیمو څخه هم سلګونه معتادین راغلي دي. د پخوا په پرتله د ښار په واټونو کې د معتادینو شمیر زیات تر سرګو کیږي او ښاریان وایي چې د غلا او پیښې هم ورسره ډیرې سوي دي.
داسې کوم لاجدل چې اکثریت هم ستاسو څخه کمبلې یا د غالۍ ټولې کړي دي دغه وړي دا وینې موږ په خپلو د سرګو چې خبر یو یا مولیدل دي نو مشکلات خو بخې دي. دا باید حکومت یې ته توجه وکړي چې مقصد د دې ستونزې مخ په ونې سي نه دي.
په نشه روږدي کسان د پخوا برعکس اوس د ښار په عامه ځایونو کې ژوند کوي او ښاریان زیاتوي چې د ښار روحیه یې خرابه کړې. د کندهار اوسیدونکي عبدالجلیل وایي چې حکومت یې په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره پام زیات کړي.
من په کور کې اول زما خپل ځای دی تخته دی ښه جیب راسه ډکې پر دوکانداري پر لیړۍ د دوو لاس خواري مو د پر لیړۍ کچنم چې ښه جیب ډک قرار یې ورو ویسي هغه پر هغه مخرسویس دوه میاشتې یوه نیمه میاشت یا شش پیر سوره کې بیا یې ګیر کړم. غټ مشکلات دی، غټ تکلیف دی، نو دا خو چې د هر مسلمان دغه رقم په تکلیف.
په نشه د روږدو کسانو په منځ کې ځینې د ټیټ عمر لرونکي تنکي ځوانان هم لیدل کیږي. دوی وایي چې د کورنۍ د نورو غړو په وجه په نشه روږدي سوي، خو که اوس امکانات ورته برابر سي نو تیار دي چې نشه پرېږدي.
موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو چې روغتونونه جوړ کړي، موږ سره مرسته وکړي، یخ کور لرو هو شرختورونو جوړ کی مشته مزرمنه نیو کی مزدار پتاره ګرځو په دا چا یامه په دا کډیان کې بجیش بده.
د کندهار ولایتي اداره هم په کندهار شهر کې د معتادینو د شمیر زیاتوالي یو جدي مسله غني. د کندهار د والي د ټولنیزو چارو مرسیال اجي اغالالي د سګيري وایي چې په نشه د روږدو کسانو د مرستې په برخه کې باید د ټولنې په ګډون ګډي حاصل تر سره سي.
سړک پر غاړه یا په یو کسافات کې ناست وي او هغه روینس کې د ټولو خلکو روحیه خرابوي. خدای یوازې د نه د وزارت کار دی، نه د ولایت کار دی، نه د ریاست کار دی. د دې لپاره حکومت او ولس باید ټولو په ګډه کار وکړي، د دې مخنیوی وکړي. په هر شکل چې کېږي باید موږ د دې لپاره په ګډه کار وکړو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه پورې کسان په نشه اخته دي چې زیاتره یې په ښاري سیمو کې ژوند کوي. په کندهار کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو مرکز فعالیت لري، خو ځای اوسیدونکي وایي چې اړتیا تر دې څو برابره ډیره ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د مسیحي اختر لمانځل د اردن د سیند لویدیځ غاړې د بیت لحم په ښارګوټي کې روان دی چې د فلسطین ادارې ترتیبات نیولې دي. خبریال رابرټ برګرد د دغو مراسمو لیدو ته ورغلی او دا رپورټ پې برابر کړی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دا په بیت اللحم کې د مسیحي اختر د مراسمو پیل کېدلو په داسې حال کې چې د فلسطین د سکاوټ هلکانو او نجونو رنګه جامې اغوستې وې د منګر په نامه میدانګي کې مارش وکړ. دوی د زیږیدنې کلیسا مخامخ ونې ته مخامخ ولاړو چې په عنانوي توګه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای ګڼل کېږي. دغه رسمي گزارشه هغه لوحې ته نږدې وشو چې ورباندې لیکل شوي دي د فلسطین د ازادۍ لپاره دعا وکړئ، په داسې حال کې چې محلي فلسطینیان او سیلانیان ورته ګوري. له درستې نړۍ نه زائرین راغلي دي چې د زیږیدنې لرغونې غار یا سمڅه وویني. دینا برسکن د امریکا له اوهایو ایالت نه راغلې ده او وایي:
Realizing and imagining that 2,000 years ago Jesus was born here, and you know, he was held by Virgin Mary and Joseph, a miracle happened.
در کوي او تصور کوي چې 2000 کاله پخوا عیسی علیه السلام دلته زیږیدلی و او ماریا او جوزف په غېږ کې نیولی و. دا یوه معجزه وه، دا یو خارق العاده پیښه وه، دا د حیرانتیا خبره وه. زه ډیره خوشحاله یم. د تیر کال په مقایسه په دغو مراسمو کې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و، ځکه چې ډېرو خلکو د نارامۍ په علت په مراسمو کې ګډون نه و کړی. فلسطینیانو وروسته له هغې د تشدد نه ډک احتجاجونه وکړل چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت وپېژانده. د بیت اللحم خاروال انتون اسلم امریکا غږ ته وویلې: بیت المقدس باید د فلسطین د دولت پایتخت وي.
Trump, with what he did, he lost his position as a mediator, honest mediator. I don't think that there is possibility with his policy in the Middle East that peace will prevail or the peace process will be active again.
Trump چې څه وکړ، له هغه دا دی چې د یو صادق منګړي په حیث خپل موقف له لاسه ورکړ. زه فکر نه کوم په منځني ختیځ کې د ده پالیسۍ سره د دې امکان شته چې سوله به ټینګه شي یا به د سولې خبرې بیا فعال شي. لیکن د اردن د سیند لویدیځې غاړې په دغه واړه ښارګوټي کې هیله ابدي ده. سلمان بیا وایي:
Bethlehem always have a message to the world built on hope and looking for peace and justice.
بیت اللحم نړۍ ته تل داسې پیغام رسوي چې په هیله ولاړ وي او سولې او عدالت ته سترګې په لار وي. په مقدس ځمکه کې مذهب او سیاست هیڅکله جدا نه وي.
په هند او پاکستان کې ودونه ډېر لګښت لري. په تیره پخوانی دود لکه ولور او جیز د دې لامل کېږي چې نجونې د پلار په کور پاتې شي. اوس یو غیر دولتي سازمان د کشمیر په سرینګر کې ډله ییز ودونو مراسم جوړوي. د امریکا غږ نه د پاموکې په دې اکلا رپورت ته.
په هندي کشمیر کې پر ودونو ډېر مصرف راځي چې خلک یې نشي پوره کولی. د جنوبی آسیا د نورو هیوادونو په څیر دلته هم اکثره کورنۍ د خپل لور یا زوی لپاره د ژوند ملګری پیدا کوي، خو د واده د مصارفو پوره کول سخت دي. اوس د جعفری شورا په نوم یوه خیریه مؤسسه جوړه شوې چې لسکونه ودونه په یو وار ترسره کوي.
ډیر خلک دیرش کلنې لونې او زامن لري خو مجردان دي، نو موږ فکر وکړ چې په دې اړه باید یو څه وکړو.
په دې محفل کې 115 کشمیری نجونې واده شوې. په مراسمو کې د ټولو ناویانو او زمانو میلمنو برخه اخیستې وه. د سید تنویر حسین په اند دا د واده کولو تر ټولو غوره لاره ده.
د واده محفل ډیر ښه تیر شو. فکر کوم هر څوک باید دغسې واده وکړي.
کشمیریان د جیز دود لري، یعنی ناوی باید له ځانه سره پیسې یا ښه ډیره ګاڼه یوسي. تازه واده شوې فاطمه وایي دا ډول ودونه نه یوازې د ناوی او زوم له اوږو د واده مصارف کموي، بلکې د جیز د دود په ختمولو کې هم مرسته کوي.
د دې غیر دولتي مؤسسې کار د ستایلو دی. لږ تر لږه د بېوزلو خلکو لپاره ډیر ښه دی. د جیز سیستم باید له منځه ولاړ شي. ډیرې تعلیم یافته نجونې صرف د جیز د نه ورکولو لپاره په کور زړې شوې.
د ودی واده اوسط مصرف د 1.5 لک ډالرو په منځ کې ده، خو په ډله ییزه واده کې له هرې کورنۍ څخه یوازې 200 ډالره اخیستل کیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.